سات سره د مبارزې نوې د نوې ستراتیژي په اړه باندې نو تاسو له موږ سره ملتیا وکړئ. ورځ مو نیکمرغه.
وخت مازیګر سلور بجې شوې. روانه یو ساعت خبرونه چې تر 15 بجو پورې دوام کوي. په کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په سنډه کې لخپل ترکیه او قزاقي سیالانو سره لیدلې دي. په نړیوال موضوعات کې مو بیا له دې خبرو چې د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اودیسا د سیمې پخوانی والی میخایل ساکاشویلی چې اوس نه د ګرجستان او نه هم د اوکراین تابعیت لري غواړي بیرته اوکراین ته ولاړ شي. دوه اونیز خبرونه د ورکوشو عزیزان او د انصاف پلټه کې د خبرونه په دوهم نیمای کې اوریدل شي. خو تر هر څو وړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان او ترکیه ولسمشرانو نن د قزاقستان په پلازمینه کې پر یو لړ مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس د پیژندل سوي لرغون پوهې نانسي دوپلی پر مړینې خوشحالي څرګنده کړه. د ناټو سرمنشوي د شمالي کوریا د اټومي او میزایل پروګرام یو نړیوال خطر دی. د افغانستان او ترکیه ولسمشرانو محمد اشرف غنی او رجب طیب اردوغان نن د قزاقستان په پلازمینه استانه کې پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. د جمهوریت ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وی ولسمشر اردوغان په دې کتنه کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړه او ویل چې ترکیه په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره همکاري ته چمتو ده.
د ترکیه ولسمشر ویل هیواد چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خکولو لپاره هڅې وکړي. او ولسمشر هم په ځواب کې ویل چې افغانستان له پاکستان سره د هر اړخیزو خبرو کولو لپاره چمتو والی لري.
جمهوری ریاست وی ولسمشر اشرف غنی له خپل ترکی سیال سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي اعلان په سیمه کې یو فرصت ته زمينه برابر کړي چې باید شې استفاده ورڅخه وسی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ 13 میلادي میاشت افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه. د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس د پیژندل سوي لرغون پوهې نانسي دوپری پر مړینې خوشحالي څرګنده کړه. محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د افغانستان د کلتوري او تاریخي میراثونو د خوندیدو په برخه کې د نانسي دوپری هڅې د قطر د قدر وړ ګڼلې دي. نانسي دوپری چې په خټه امریکایي ول اوږدې مودې راهیسې ناروغه و چې تیر شپه د نه اتیا کلونو په عمر مړه شوه. په همدې تړاو په کابل کې د امریکا د سفارت په اعلامیه کې ځانګړي شارج ظفیر هوګو لارنس هم د میرمن دوپری پر مړینې خوشحالي شولې او ویلې دي چې هغه له 1918 میلادي کال څخه د افغانستان د تاریخي او فرهنګي اثارو د خوندیتوب لپاره نستړی کیدونکې هڅې کړې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن نن ازادي رادیو سره په خبرو کې د میرمن دو پریمړینه یو ځایه وګڼله.
د افغانستان د خلکو لپاره شاوخوا شپېته کاله خدمت وکړه، کار وکړه، هغه د تعلیمي، فرهنګي او بیلابیلو برخو کې چې د دې نشتون د افغانانو لپاره او د دې ټولنې لپاره یو ستره ضایعه ده.
میرمن نانسي دوپری ته د افغانستان لپاره د ارزښتمنو خدمتونو له کبله د افغانستان تابعیت هم ورکول سوی و. د جوزجان محلي چارواکي وایي په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د تحرکاتو له کبله زیات کسان په خپلو کورونو کې راګیر پاتې دي چې کافي خواړه او دارو درمل نه لري. د درزاب سرپرست ولسوال باز محمد داور د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ 80% اوسیدونکي نورو سیمو ته کډه شوي. په درزاب ولسوالۍ کې دا مهال د داعش د تقریبا زر تنه وسلوال راغونډ سوي او حمله یې کړې. د امنیې قمندانۍ ته څیرمه پر سیمو هم کنټرول لري. د ولسوالۍ ښوونځي یې تړلي. 1500 زده کوونکي له زده کړو بې برخې سوي. د داعش په وسلوالو کې چچنیایان او پاکستانیان هم شامل دي. دغه ولسوالۍ چې 1,00,000 اوسیدونکي لري 80% یې نورو سیمو ته بې ځایه سوي. تر دې مخکې راپور ورکول سوی و چې وسلوالو طالبانو او د داعش جنګیالیو د درزاب او قوشتېبې ترمنځ لار کې 30 مسافر برمته کړي دي، خو د جوزجان چارواکو دا خبر رد کړ. له پاکستان څخه رارسېدلي راپورونه وایي 10 کسان هغه وخت مړه او 14 نور ټپیان سول چې په پنجاب ایالت کې یو مسافر وړونکی موټر له یوه ټریلر سره ټکر سو. پولیس وایي ټکر پرونه وخت لا یا شرګوټي ته نږدې د مسافر وړونکی موټر د تیز سرعت له کبله سوی. چارواکي وایي 10 وره مړه سوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي. د پولیسو په خبره دغه کسان یو واده ته روان و. د ناتو سرمنشي وایي د شمالي کوریا د اټومي او میزایل پروګرام یو نړیوال خطر دی او په وړاندې نړیوال اقدام ته اړتیا ده. یانس سټولټنبرګ نن له بی بی سی سره په خبرو کې د شمالي کوریا چلند بې‌باکانه وباله او ویل ناتو باید د یو نړیوال ځواب برخه وي. د ناتو سرمنشي له شمالي کوریا غوښتنه وکړه چې خپل اټومي او د میزایل پروګرامونه ودروي او له نورو ازموینو ډډه وکړي. د ویل د شمالي کوریا وروستي اټومي او د میزایلو ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو ښکاره سرغړونه ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د شمالي کوریا د اټومي او بالستیک توغندیو د پروګرامونو پر سر لانجه په تیرو څو کلونو کې د نړۍ تر ټولو بدو بحرانونو څخه ده. انټونیو ګوتریش دا خبره له یو فرانسوي ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې کړې چې نن خبره شوې ده. هغه ویلي دا تر ټولو جدي بحرانونو څخه دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې ورسره نو مخامخ شوي. د اوکراین پولیس نن د پولینډ سرحد ته څیرمه په خپلو پوستو کې په تحکیماتو بوخت دي. دا په دسل کې ده چې تمه کیږي د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اودیسا سیمې پخوانی والي میخایل ساکاشویلی اوکراین ته ورسیږي. ساکاشویلی ویلي چې غواړي نن اوکراین ته ولاړ سي او یو ور بیا د اوکراین طبیعت واخلي. له ده څخه دغه طبیعت اخیستل شوی و. کدی اوکراین ته داخليږي دا خطر شته چې د ګرجستان د حکومت په غوښتنه ونیول سي یا هم د ضروري اسنادو او د کوم هیواد د طبیعت د نه درلودو له کبله اوکراین ته د ننوتلو مخه ونیول سي. او تازه اټکلونه شي چې د ایرما په نوم زورور طوفان د امریکا په فلوریدا ایالت کې ټمپا شار ته مخه کړې ده. دغه طوفان د کیوبا او کرابین د نورو ټاپوګانو له ځپلو وروسته په شدت د فلوریدا لوري ته روان دی. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. هم د خبرونې د یو شمېر مهمو مطالبو فهرست. ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډه کې له خپل ترکیې او قزاقي سیالانو سره لیدلي. دا شان په یو بل راپور کې اوري چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو سازمان له استازو سره په کتنه کې د دغه سازمان په بنسټونو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې.
استعمال به د کلدارو زیات شي په نسبت د افغانۍ.
همدارنګه د پیژندل شوي لرغونپوه نانسي دوپرې چې پرون د نوي کلونو په عمر مړه شوه د فعالیتونو په اړه مرکه لرو.
د پنځوسو څخه تر شپېتو کالو په شاوخوا کې په پرله پسې توګه په افغانستان کې پاتې شول او په افغانستان کې یې د افغانستان د ټولو ولایتونو د مرکز په شمول حتی ولسوالیو په اړه باندې څېړنې او تحقیقات وکړل.
دوه ونیزې خپرونې د ورکوشو عزیزانو او د انصاف په لټه کې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدلی شئ. هیله ده ملتیا مو وکړئ. مننه چې ازادي راډیو اورئ. اوس هم راځو د خپرونې د سر موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډه کې له خپل ترکیې او قزاقي سیالانو سره لیدلي. د جمهور ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل استانه په اقتصادي برخو او انقرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خکولو په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي که اسلام آباد وغوړي ترکیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خکولو په برخه کې مهم رول لوبولی شي. اجمل تورمان پرې راپور لري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې ژمنه کړې چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو خکولو په برخه کې هڅې کړي. د جمهوری ریاست د ویند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ترکیه ولسمشرانو د یکشنبه په ورځ د قزاقستان په پایتخت آستانه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډه کې سره لیدلې دي. د نوموړي په وینا په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې شوې او دغه شان د ترکیه ولسمشر ژمنه کړې چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو ښه کولو په برخه کې به هڅې وکړي.
د ترکیه ولسمشر ویل هیواد چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خکولو لپاره هڅې وکړي. او ولسمشر هم په ځواب کې ویل چې افغانستان له پاکستان سره د هر اړخیزو خبرو کولو لپاره چمتووالی لري.
گفتگوی همه جانبه با پاکستان هست.
خغلی مرتضوی وای افغان ولسمشر د خپل قزاقي سیال نور سلطان نظربایو سره هم لیدلی او دواړو ولسمشرانو د اقتصادي او ترانزیتي همکاریو په پراختیا په ځنګړي ډول د هغه ریل پټلۍ نه د استفادې پاړه چې له ازبکستان او قزاقستان لاري له چین سره نخلي ټینګار کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې پورست د یو پلاوی په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په لومړۍ غونډه کې د ګډون په هدف استانې ته سفر وکړ. اوس پښتنه دا ده چې ترکیه د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خوالي په برخه کې ګټور رول لوبولی شي. د نړیوال اړیکو د چارو کارپو رحمت الله اشرفی ورته ځواب وایي.
ترکیه یو ځواکمن اسلامي هیواد دی او شاید د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو په برخه کې هڅې وکړي، خو مثبته نتیجه ترلاسه کیدل ترې ستونزمن ښکاري، ځکه له کلونو راهیسې ځینو هیوادونو غوښتل چې پاکستان افغانستان سره همکاري ته اړ کړي، خو د پاکستان لپاره د هغه هیواد خپلې ګټې مهمې دي.
په قزاقستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادونو مشرانو ګډون کړی چې هدف یې د یووالي پیاوړي کول په اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او علمی برخو کې له همکارۍ څخه ملاتړ او نړیوال امن او ثبات دی. خو ولیدل شي چې دغه غونډه او د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره د ولسمشر غنی لیدنې کتنې د افغانستان د سولې په برخه کې څه نتایج له ځان سره درلودلی شي.
بلخوا د افغانستان جمهور ریاست وایي افغان ولسمشر په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازو سره په کتنه کې په افغانستان کې د دغه سازمان د عملی اصلاحاتو د فعالیتونو د څرنګوالي او په کارونو کې د شفافیت غوښتنه کړې ده. د افغان ولسمشر د بیان مرستیال نجیب آزاد د یکشنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل محمد اشرف غنی په دغه کتنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له لوري د واحد او تاثیر لرونکو پروګرامونو په چمتو کولو هم ټینګار کړی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وای محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بنسټونو د استازو په حضور کې له دوی غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د خپلو کړنو او فعالیتونو په اړه معلومات د حکومت په واکې ورکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال نجیب آزاد د یکشنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل محمد اشرف غنی ویلي د معلوماتو ورکړه به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو څرنګوالی روښانه کړي.
جمهور رئیس ټینګار وکړ چې موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمانونو له لوري د یو واحد او تاثیر لرونکي برنامو غوښتونکي یو، او همدارنګه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بنسټونو د کړنو او فعالیتونو اړه معلومات حکومت په واک کې ورکول شي ترڅو د فعالیتونو ترسره کولو څرنګوالی روښانه وي او شفاف حساب ورکول رامنځته شي.
په دې اړه د افغانستان د جمهوری ریاست په ویبپاڼه کې راغلي دغه کتنه تیره ورځ سوي او په کې ټینګار سوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو هیڅ بنسټ نسی کولای د دغه هیواد له وزارتونو سره د پروژو دوه اړخیز تړونونه لاسلیک کړي، بلکې دا پروژې باید د کابینې په غونډه کې مطرح سي چې حکومت او خلک په جریان کې وي. ملګری ملتونه چې له کابل سربیره په یو شمیر ولایتونو کې هم څانګې لري په افغانستان کې په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، روغتیایي او بیلابیلو نورو برخو کې فعالیتونه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدماچ یمموتو له افغان ولسمشر سره په کتنه کې ویلي دي چې د دغه سازمان اړوند بنسټونو کې به په دې اړه په راتلونکو پلانونو کار وسی. ښاغلی یمموتو ویلي ملګری ملتونه له افغان حکومت سره د کار په طریقه کې بدلون او ګډې همکارۍ ته ژمن دي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ملګرو ملتونو د افغان ولسمشر غوښتنه د افغانستان په ګټه بولي او وایي چې په دې سره به نړیوال د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی ولري. د چارو کارپو قدرت الله ځواک وایي ښاغلی ځواک وایي افغان حکومت باید په افغانستان کې د ټولو بهرنیو او کورنیو مرستندویو موسسو او بنسټونو کارونه وارزوي او د کارونو د ښه مدیریت په هدف ورسره له نږدې کار وکړي. افغان ولسمشر ویلي افغانستان د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال بانک او اروپایي ټولنې او ټولو بنسټونو سره د همکاري هي اړیکې لري او د اصلاحاتو لپاره داسې شرط برابر کړی چې له افغانستان سره د یادو بنسټونو مرستې مشروطې وي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی است. د افغانستان اجرایی ریاست اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د پیژندل شوې لرغونپوهې نانسي ایچ دوپری پر مړینې خواشینی څرګنده کړه. نانسي دوپری په خټه امریکایي وه. هغه له اوږدې مودې راهیسې ناروغه وه او پرون د 90 کلونو په عمر مړه شوه. فرشتې جلالزی د هغې د ژوند په اړه لنډ رپورټ برابر کړی او د اورېدو بلنه درکوم.
کله چې مې نن خبري اژانسونه کتل چې د نانسي دوپری پر ژوند دا رپورټ درته برابر کړم، زما لپاره په زړه پورې وه چې د دې ژوند له سره معمولي نه و. د نانسي دوپری مور او پلار امریکایان وو، خو دا د هند په جنوبي ایالت کیرلا کې زیږېدلې وه. نانسي دوپری په 1908 میلادي کال کې په کیرلا کې وزیږېده. خپل کوچنیوالی یې په هند کې تیر کړ او کله چې ځوانه سوه د امریکا په معتبر پوهنتون کولمبیا کې د چینایي ژبې زده کړه وکړه او د خپل ژوند له رښتینې مینې سره په افغانستان کې مخامخ شوه. د هغې یو مشهور کتاب دی افغانستان اوور ای کپ اف ټی، یا د افغانستان خبرې له یوې پیالو چای سره. د ډیر نور کتابونه هم لیکلي دي. دا په 1912 کال کې کابل ته ولاړه. هغه مهال د دې خاوند د امریکا د متحدو ایالاتو په سفارت کې ډیپلوماټ او په افغانستان کې ماموریت درلود. د له افغانستان سره نانسي دوپری آشنا کړه او دا شای نه پوهېده چې تر مرګ به په همدې هیواد کې پاتې شي. د ګارډین ورځپاڼې لیکلي نانسي دوپری افغانستان ته تر رسیدو وروسته د امریکا د سفارت له کافیګانو او تشریفاتي ژوند ستړي سو او خپل ځان ته نوې کور انتخاب کړ. هغه په کابل کې له تاریخ او لرغون پیژندونکو لوی دوپری سره تر آشنایۍ وروسته له خپل ډیپلوماټ خاوند څخه طلاق واخیست، ورڅخه جلا سو او پریکړه یې وکړه چې تر دې وروسته به افغانستان کور وي. نانسي دوپری د ژوند په وروستیو شیبو کې په کابل پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز مشري کوله چې د لوی دوپری د فکر پر اساس تاسیس شوی و. نانسي دوپری په 2010 میلادي کال کې له ګارډین سره په یو مرکه کې ویلی و: کله چې زه له خپل خاوند د جلاسوم او له لوی دوپری سره مې ژوند پیل کړ، نو موږ په کابل کې په یو لوی جنجال بدل شوی و. پر افغانستان د شوروي له یرغل سره د نانسي دوپری ژوند لا زیات ستونزمن شو، ځکه د هغه وخت حکومت لوی دوپری زنداني کړ او وروسته یې دواړه له افغانستانه وشړل. خو نانسي او لوی ډیر لري نه ولاړل. غوی په پېښور کې کار پیل کړ. د نانسي او لوی دوپری یو لوی کار د هغو کتابونو او لیکونو او اسنادو راغونډول و چې په افغانستان کې د جګړې په کلونو کې خلکو له دولتي مطبعې، کتابتونونو او آرشیفونو راایستلی وو. د اور بلولو لپاره یې کارول، دوکاندارانو پاکټونه ورڅخه جوړول او ځینې خلکو د سړک پر غاړه خرڅول. د نانسي دوپری او لوی دوپری د مینې له خبرو او غوغا سره ملګري کیسه په 1909 میلادي کال کې چې لوی په پېښور کې مرسو نیمګړې سو. نانسي خپل کار ته دوام ورکړ او د راغونډو کړو اسنادو، کتابونو او تاریخي لیکونو له 300 بوریو سره کابل ته ستنه شو. هغه د مالیه له وزارت څخه پیسې او د کابل پوهنتون څخه ځمکه واخیسته. ټول ارزښتمن آثار چې دی ورسره راوړي وو په انټرنیټ کې ثبت شول او ذخیره شول او په افغانستان کې د اکاډمیکو معلوماتو د مرکز لکه څنګه چې شای لوی دوپری هیله درلوده په جوړولو بریالی شو. نانسي دوپری د ژوند په وروستیو کلونو کې په یوه مرکه کې ویلي وو چې کابل غمجن دی. دی ویلي وو: دا هغه زما پخوانی کابل نه دی، خو زه غواړم چې هغه کارونه چې لوی غوښتل ختم کړم او هغه کارونه پر مالوی دي. نانسي دوپری ګارډین ته ویلی وو: لوی ماته لوی بوټونه پریشي او زما وړو پښو ته یې ډکول ګران دي.
پام دې موضوع تم کېږو. نانسي دوپری د افغانستان د تاریخي میراثونو د خوندي کولو په برخه کې خورا زیات کار کړی دی. احمد تکل د مرحوم دوپری د هڅو په اړه د اطلاعاتو کلتور سرپرست وزیر پوهان رسول باوري سره مرکه کړې. ښاغلي باوري د مرکې په پیل کې د افغانستان د دې خواخوږې میرمنې د خدمتونو یادونه وکړه.
تر هر څه لومړی فرهنګیانو ته او هغو کسانو ته چې د فرهنګ په برخه کې کار کوي دې خبر د اورېدو تسلیت وایم. نانسي دوپری د افغانستان په اړه د هغو څېړونکو د شمېرو څخه ده چې استثناءات یې زیات دي. لومړی استثناء توګه دا دی چې هغه د 500 څخه تر 600 کالو په شاوخوا کې په پرله پسې توګه په افغانستان کې پاتې شول او په افغانستان کې د افغانستان د ټولو ولایتونو د مرکز په شمول حتی ولسوالۍ په اړه باندې څېړنې او تحقیقات وکړل، او دا تحقیقات او څېړنې په خپلو هغه اثارو کې چې ویلیکل په هغو کې ثبت او خوندي کړي دي.
اغه اثر چې د خلې دي او پوغو کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان لرغونی تاریخ خوندې کړئ، کدی دی و یادونه وکي؟
د لمړي ځل د پاره په افغانستان کې د افغانستان د ملي موزیم په اړه کتاب د نن شه د پری د خوخ پور شو، او هغه ملي او نړیواله سطح باندې خلک تورو پیژنې. دوهم د افغانستان تاریخي ګاډ تاریخي لارښود کتاب چې دا د افغانستان د ټول ولایتونو په اړه باندې یو ستور دی چې خپل کړیو د خپل ګرځېدلې ټول ولایتونو ته او د هر ولایت څخه مناسب عکسونه او منظرې جمع کړي دي او په کتاب کې خوندي شوي دي. درېم کتاب چې هغه ډېر مهم دی، هغه د افغانستان تاریخي ابدات چې د خپل خپل په درجه په یدل د افغانستان د تاریخي ابدات په اړه باندې زیات معلومات جمع کړي دي. خو دغه ورسته کتاب چې مختصره دی خبر کړي هغه څه دا ټول عمومي معلومات څخه یو مختصر ورچان جوړ کړی وو چې هغه بیا ډېر لنډ معلومات لري به دې په اړه پېژو چې دا هم د افغانستان د تقریبا ټول ولایتونو استثنا که څو ولایتونه پاتې نو د ټول ولایتونو په اړه باندې چې څه اوبیداتي هغه معرف کړی دي او دا ټول مهم اثر دی.
خغلی باوري د افغانستان د کورنۍ جګړې په کلونو کې ویل کېږي چې میرمن دوپری د تنظیمونو یاد د خکلو ډلو لمشرانو سره په دوامدار تماس کې ودی دل پر چې د افغانستان موزیم او تاریخي آثار وژغوري. په دې اړه دقیقا ستاسو معلومات څه دي؟
د خبره همداسي چې په خوا د امن په وخت کې د افغانستان د آثار د ساتنې او پالنې او د هغه د مرشکولو لپاره هڅه کوي، په جګړو په کلونو کې هم د خپل هڅې په دوام ورکي پر لپلشي. یو بیل د تاسو ته یادوم چې د جګړو په ترڅ کې د کورنۍ جګړو یا د خپلمنځي جګړو په ترڅ کې اوازه خبره شوه چې د افغانستان د کلاکفي اثار چې سریالي دي په نه اویا کال 1999 کال کې د شپړونو په ترڅ کې ترلاسه کړي وو چې شمېر یې تر یو زر زیات کلي اثارو ته رسېدي. اوازه شول چې دا اثار د دوو جنګي الوتکو په بدل کې اوکراین ته ورکول کېږي. همدا دلیل چې دا رال او د ټول خطرات په منلو سره دلته زیات شمیر پرهنګیانو ته دا ذهنیت ورکړي او د دې سره خبرې وکړي. دلته په هغه مهال کې یو کمیسیون د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې کمیسیون دا رال د کمیسیون د خلکو سره خبرې وکړي.
دا کوم کال و بخې
چې دا معاملې ونشد؟ دا د 1300 خبره ده چې کومه دا دغه محل چې افغانستان کې کابل شهر کې ترجمه جګړې روانې وي. خو د دغه شوازو راپورټ کې دول سره سم رالن او دلته د فرنګانو سره یو ځای خبري وکړي او بل اخره د معاملې مخه ونیول شو. البته موږ هغه محل د هغه وخت دفاع وزیر خدای بخښي مسعود سره د همدې مسلې په اړه باندې دا کمیشن د دې نانسی په شمول تماس نیوي او ورسره کښینه ستنه چې هغه اطمینان راکړي ویل چې دا اثر به خوندي وي لکه په خوا چې و همدا چې وسه خوندي پاتې شوی دی. او دا د هغه فشارونو نتیجه و چې د دې په وسیله په ملي او نړیواله سطح باندې مطرح شو.
د طالبانو د واکمنۍ له نسکورې وروسته چې په افغانستان کې نوی نظام راغی، په دې ترڅکی د افغانستان د ځینو لارغونو آثارو په ستنولو کې د نړۍ له بیلابلو برخو نه د نانسی څونډه و.
د خپل نانسی هغه فرهنګ پالو چې هغه نه وایي دا چې خپل د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره اقدامات کول، بلکې هغه فعالیتونه هم اورګنایز کول چې زموږ لای چې هغه به د نورو موسسو د خاصه د افغانستان په دننه کې ستاره کېدل. دا ډیر شو هم اهنګ کوونکی و د هغه مرستندوی هیوادونو او مرستندوی موسسو چې فرهنګي چارې پر مخ بیولې د افغانستان لپاره.
د پیژندل شوی لرغون پوهې نانسی اچ دوپری د فعالیتونو په اړه مو مرکه اورېده. هغه له اوږدې مودې راهیسې ناروغه و او پرون د 90 کلونو په عمر مړه شوه.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پورې پر همدې سپا ووري. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اودیسا د سیمه پخوانی والی میخائیل ساکاشویلی چې اوس نه د ګرجستان او نه هم د اوکراین تابعیت لري غواړي بیرته اوکراین ته ولاړ شي او د دې هیواد د تابعیت اخیستو لپاره په محکمه کې خپل دعوه مخته یوسي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څنګ راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اډیسا د سیمې پخوانی والی میخائیل ساکاشویلی نن د ځمکې له لارې له پولند څخه اوکراین ته ننوځي. د اوکراین پولیس هم له دغې ګډې پولیس سره د تیارسۍ په حال کې دي. نه څلوېښت کلن ساکاشویلی ویلي ټینګ عزم لري چې بیرته اوکراین ته ولاړ شي، خو د دې خطر هم شته چې اوکراین ته له ننوتو سره سم د ګرجستان د حکومت په غوښتنه ونیول شي، یا هم ښایي ورته په دې خاطر چې هغه بې وطنه دی او لازم اسناد نه لري د ننوتو اجازه ورنکړل شي. تبلیسی ساکاشویلی چې نه کاله له 2004 نه تر 2014 کاله پورې د ګرجستان د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې، د خپلې واکمنۍ په موده کې له قدرت په ناوړه استفادې او د ملکیتونو په اختلاس تورن کړی او د هغې د نیولو او ورسپارلو غوښتنه کړې ده. ساکاشویلی دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې هغه د سیاسي انګیزې له مخې پر ده لګول شوي دي. ساکاشویلی په 2015 کال له ګرجستان او اوکراین ته ولاړ چې د دې هیواد له لویدیځ پلوي حکومت سره د اډیسا د سیمې د والي په توګه دنده ترسره کړي. هغه په 2015 کال کې چې کله یې د اوکراین پاسپورټ واخیست، د ګرجستان تابعیت له لاسه ورکړ، ځکه هغه هیواد دوه ګونی تابعیت ته اجازه نه ورکوي. ساکاشویلی د 2014 کال په نومبر کې وروسته له هغې د تبلیسي د والي په توګه له دندې استعفا وکړه چې د اوکراین له ولسمشر پترو پروشنکو سره یې اختلافات پیدا شول. پروشنکو هم په جولای میاشت کې چې کله نوموړی له اوکراینه بهر په سفر و، د اوکراین تابعیت ورڅخه واخیست. ساکاشویلی ویلي بیرته اوکراین ته د دې لپاره ځي چې د دغې پرېکړې پر ضد په محکمه کې دعوا وکړي او سیاسي فعالیت بیرته پیل کړي. ساکاشویلی دغه راز ویلي په اوکراینی پاسپورټ سفر کوي او هیله مند دی چې له پولیس سره د اوکراین یو شمېر سیاستوال او د پارلمان غړي او هم د هغه د ګوند په زرګونو پلویان چې ده په اوکراین کې تاسیس کړی د ده هرکلی وکړي.
دا نور راپورونه تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com، همداشان www.facebook.com/azadiradio. اوس هم راځو یو بل موضوع ته چې زموږ همکار پرې له پکتیا څخه رپورټ رالیږلی. په پکتیا کې د سلو یتیمو زده کوونکو لپاره د حماس خیریه بنسټ او اسلامي دعوت ګون ولایتي دفتر لوري په شریک ډول په شخصي غونځي کې د وړیا زده کړو زمينه برابرېدو په موخه د دوړو ادارو لاري کاغذونه لاسلیک شول. نور حال د داوود تپان پراپور کې.
دا پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د حماس خیریه بنسټ په نوم یوې شخصي ادارې د یتیمو بې سرپرسته ماشومانو د راتلونکي روښانه کېدو لپاره د دعوت په نوم په شخصي لیسه کې د وړیا زده کړو زمينه برابره کړه. د حماس خیریه بنسټ مشر ډاکټر عبدالهادي حماس رسنیو ته د قرارداد لاسلیک کېدو پر مهال وویل چې دوی دغه سل یتیم او بې سرپرسته ماشومان د اسلامي دعوت ګوند مشر عبدالرب رسول سیاب په مالی ملاتړ په ښوونځي کې شامل کړي او د زده کړو تر پایه لګښت دا په غاړه دی.
نن د حماس خیریه بنسټ په وړاندیز باندې د دعوت اسلامي ګوند په توافق باندې داسې یو ستر پریکړه ترسره کیږي چې هغه سلو یتیمانو بې سرپرست ماشومانو ته په شخصي ښوونځیو کې د زده کړې زمينه برابرېږي. د دې ټول لګښت په د دعوت اسلامي د ګوند مشر ښاغلی استاد سیاف ورکوي چې موږ څومره محاسبه کړې ده. یو شاګرد باندې تقریبا 1.5 افغانۍ د میاشتې راځي چې دا په کال کې تقریبا د سلو نفرو 1.5 لکه کیږي او دا چې تر پراغته زموږ د توافقنامه د دوی سره ده د دې ټول لګښت 14.2 میلیون افغانۍ راځي.
دا هم ویل چې دوی په لاس کې دومره امکانات نه لري چې دې ټولو ماشومانو ته پرې د هغوی د ضرورت وړ نور لازم مواد لکه د کتابونو کالیو او بوټانو مصارف وکړي، خو تمه لري چې د سیمې تجاران به سر دې برخه کې همکاري وکړي. د اسلامي دعوت ګوند د سویل ختیځ دفتر مشر عبدالحنان حق وین وویل چې دوی په خو هم ورته همکاري کړې دي او به سرپرست ماشومانو ته په ښوونځي کې د وړیا زده کړو زمينه برابره کړې. خدا په لوی کچه یو کار وو چې په لوړ لګښت سره د عبدالرب رسول سیا په مالی ملاتړ تر سره کیږي.
یو شای چې ډاکټر صاحب یادواري نه کړل هغه به زیادواري کوم سي په دې کې د حماس خیریه بنسټم یو وند اخیستې ده. په د شاګردانو ته کتابونه او یونیفورم دا دوی غخلی یعنی دغه شاګردان له هر څه خلاص ترانسپورت او فیس چې ده دا استاد پرېږي چې یو ری شروع سی په خیر اصل نمبر پوره سی بیا کنور کسان پاتیو هڅه بم ده ان شاء الله چې نور تم زمينه برابر
د داموئل چې د اسلامي دعوت ګوند لمشرتابه او غړی یو څخه په دې ولایت کې د نورو علمی پروګرامونو د پلي کېدو غوښتنه هم کړي او په راتلونکي کې به نور پروګرامونه هم پلي کړي.
وخت څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو سرټکی درته سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان او ترکیې ولسمشرانو نن د قزاقستان په پلازمینه استانا کې پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. د جمهوری ریاست یو ویاند وایي چې د ترکیې ولسمشر په دې کتنه کې ویلي چې هیواد یې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس د پیژندل سوي لرغونپوهې نانسي دوپري پر مړینې خواشیني څرګنده کړه. میرمن دوپري چې څو لسیزې یې په افغانستان کې تیرې کړي، تېره شپه د 90 کلونو په عمر مړه سوه. د جوزجان ولایت محلي چارواکي وای په درزا ولسوالۍ کې د داعش ډلې د تحرکاتو له کبله زیات کسان په خپلو کورونو کې راګیر پاتې دي چې کافي خواړه او درو درمل نه لري. د درزاب سرپرست ولسوال د یک شمې پر از ازادي رادیو ته وویل د ولسوالۍ 80% اوسیدونکو نور سیمو ته کډه شوي. له پاکستان څخه رارسېدلي راپورونه وایي لس کسان هغه وخت مړه او 14 نور ټپیان شول چې په پنجاب ایالت کې یو مسافر وړونکي موټر له یوه ټیله سره ټکر سو. د ناتو سرمنشي وایي د شمالي کوریا د اټومي او میزایل پروګرام یو نړیوال خطر دی او په وړاندې نړیوال اقدام ته اړتیا ده. یانس سټولټنبرګ نن له بی بی سي سره په خبرو کې د شمالي کوریا چلند بیباکانه وباله. او د اوکراین پولیس نن د پولند سرحد ته څیرمه په خپلو پوستو کې په تحکیماتو بوخت دي. دا په اصل کې ده چې تمه کېږي د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اودیسا سیمې پخوانی والي میخایل ساکاشویلی اوکراین ته ورسیږي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تمه ده چې نن د افغانستان د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو پنځم پړاو رسمن په کابل کې پرانیستل شي. د افغانستان د کرکټ بورد عمومي رئیس عاطف مشال آزادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې سږ کال به شپږیزه له هر اړخه خوندوره او په زړه پورې وي.
شپږیزه به انشاءالله د افغانستان د نوم د کرکټ د آینده او د موږ د لوبغاړو لپاره یو ښه مثال وي. خدای وکړي چې کال تر بله دا شپږیزه لا وغوړېږي. له افغانان نه مې هیله داده چې خارجي لوبغاړي روزونکي او مبصرین راغلي دي دې پوره پوره عزت وکړو او دوی ته خپل افغاني میلمه پالنه وکړي.
د یادونې ده چې شپږیزه د افغانستان تر ټولو سترې سوداګریزې سیالۍ دي چې څه کال پرې د بیلابیلو کمپنیو او سوداګرو لخوا 115 میلیارد افغانۍ پانګونه شوې ده. په دغو سیالۍ کې د ګډون په هدف نولس هیوادونو څخه شاوخوا 10 بهرني لوبغاړي روزونکي او مبصرین هم کابل ته راغلي دي. د فوټبال لیگ د شپږم پړاو سیالۍ په لړ کې تیره ورځ موچای آمول عقابانو هندوکش څخه لوبه وګټله. د فوټبال فدراسیون مرستیال بصیر قیومی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې لوبې لومړۍ نیمایي بې نتیجې پای ته ورسېده، خو په دوهمه نیمایي کې د موچای آمول لوبغاړي فرهاد هادي یو ګول ووه او لوبه 1-0 پر وړاندې د موچای آمو په ګټه پای ته ورسېده. په پام کې ده چې د فوټبال لیگ د شپږم پړاو څلورمه لوبه د روانې اونۍ د چهارشنبې می پورس د سیمرغال بورس او اباسین سپیتر منځوشي. او د اسپانیا د لالیگا سیالۍ په لړ کې تیره شپه بارسلونا 15-0 پر وړاندې له اسپانیول څخه لوبه وګټله. دغه شان ریال مادرید او لیونتی 1-0 پر وړاندې او والنسیا او اتلتیکو مادرید 0-0 پر وړاندې لوبه مساوي پای ته ورسوله، خو سیویلا 3-0 پر وړاندې ایبار ته ماتې ورکړه. د دغو سیالۍ په لړ کې نن شپه دیپورتیو له ریال سوسیداد، سلتاویګو له الویس، اتلتیکو بلباو له جیرونا او ویاریال له ریال بتیس سره لوبېږي.
اوس هم دوونیزې خپرونې د ورکوشو عزیزانو او د انصاف په لټه کې خپرېدو ته چمتو دي. تاسو د خپرونې واورئ او ماته تر شپږو بجو اجازه راکړئ.
د انصاف په لټه
کې یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شي او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یک سر نه وشتد
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې د پکتیا ولایت د یو خونکي کریم الله پستونز خبرې کوو دی وی دا د د پشان په سلګونو هاغه خونکو چې په خونځي او لیسو کې درس ورکړي ول کابو یو کال راهیسی حق زما نه داخسته په دې اړه د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د وزارت لخوا د پکتیا ولایت ته د خونکو بودیجه ستول شوی او دغه ستونزې د پکتیا ولایت مسؤل ادارې هوار کړي او د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې دغه خونکو د ولایت مقام ته مراجعه وکړي چې د ستونزې اوارې ته تدابیر ونیول شي لومړی به د خونکو کریم الله ورپسې به د پوهنې وزارت د چارواکو او بیا به د پکتیا ولایت د مسؤلینو خبرې واوري پام ورته راړو
د انصاف پلټکه
ورور تاسو سوګه د کوم زینم ټلیفون کړي
زمانو کریم الله جعفر د خوست ولایت مرکز څخه می تاسو اړیکه نیولې
مشکل دسه ده
مشکل مو دا غل زده یو حق زخمه خون کې هم تقریبا موږ د 1395 هجری شمسي کال دی ورسته روبه ماش موږ تر اوسه پر نه دی خسته
سو کال کیږي چې تنخواه نه دا خسته
د 1395 دی ورسته روبه ماش موږ تر اوسه نه دی تقریبا یو لس میاشت کیږي
په کومه لیسه کې خون کې
د شمال پیرانو د نسوانو د شمال پیرانو د نسوانو علي سي خون کړه
څومره وخت کیږي چې دلته تدریس کوي
تقریبا دلته دوه کاله مې نور پر کېږي
د دې نه مخکې د اقزامه اخیسته
او د دې نه مخکې ما اخیسته د نوي حکومت پر تک سره موږ حق زخمو کې زیات مشکل جوړ شوی دی خو موږ ته حق زخمه په وخت راکول کېدا اوس زموږ حق زخمه ډېرې ځنډیږي او د بهاني برخه نور هم د زوخ په طرف روانه ده
علاوه د دې نه بل چیرې کار کوي
داس نور کار نه کوم بازو کور د ورزم ته شخصي ډول دوی ته درس وایم اغه کلی کار نه واسي واځي موږ د هیڅ شنام د حق زخمه ده
خو استاد دا مشکل دی سرمعلم یا مدیر د لیسې ته ویل
او موږ هم شاه دی سرمعلم سره دی مدیر سره په تماس کې دوی وایي چې موږ غته او امنیت وایو اغه موږ ته مثبت ځواب نه راکوي واس په تمه تمه نه درکو نه درکو په دې کې موږ یو لس نشته راشي
دلته خو د پوهنې ریاست به وي یا د پوهنې مدیریت به وي کنه په ولایت کې
او ستاسو د زوفته بخي دلته تاسو کار نه کوي بس د خلکو باندې وخت لري نن سبای درکو سبای درکو تاګه موږ ته یو وعده راکوي چې کوښښ نختر نه مخکې ماش درکو تاسو په نظر کړه
څو کسان یوازې ک نور استادان مسته
نه د خوست دی مرکز ټول حق زخمه خون ګندرنګ دی ولسوالۍ اړوند ټول حق زخمه خون کې پاتې دي
د دې شمیر به څومره سو استادان به
مستلګونو دی د کلیاجه سلګون هم واوري بشي زیات دي
والی سب تم دا عرض وړاندې کړه
نو موږ د خون ګسر د سخون ګسر د مدیر صاحبان سره په تماس یو غوي وای چې موږ تاسو مشکل حل کوو خو غیر سره موږ په لابلستې اړیکې نه سره وای چې موږ ځواب نه راکوي کا ولایت مکان ته ورته کې موږ لپاره مشکل ده ځکه چې هلته موږ ته اجازه نه راکول کیږي او تلاش کوو هغه ته وای تاسو خپل ستونزه د خپل خون ګسر د خپل سر خون ګسر او مدیر صاحبان سره شریک کړئ
نو مدیر صاحب د لیسې سوې چې د دې ستونزې د حل لپاره مې اقدام کړي کنه
قانې کوم ځواب نه راکوي بس موږ باندې چې وازی وخت نن درکو سبای درکو په دې کې یو لس میاشتې تیر شوې
مسله ټول په مرکز پورې ارتباط لري نو
او دا وایي په باندې ریاست پورې اندرام کې او کېده بده هم راغلی او دلته زوفت ایدري زوفت او څو خپل مسولیت په سم ډول نه ادا کوي همدا وجه ده یمن مشونه تریولس میاشت وزن لیدا
د اقوز احمد نه داخسته سومره مشکل سره مخامخ کړي
هر دکاندار مو باندې پور لري حتی نور مجبوری چې بس دا مقدس وظیفه پرې بل داسې کار وکړي چې هغه د موږ د کورنۍ عواید یو اندازه پر هغه چې موږ د زیات یو د موږ د کورنۍ یو ځم چې د عاید یو ځای ګرځي نور د موږ نه پرته نور کار می سیمګره دا او نور ورونه محصولین دي موږ د بخیز زیات ستون سره لاس او ګریوان حتی موږ د دکاندارانو سره د مخامخ کېدو توان نه لرو
خاسته غوښتنه وسه ده چې موږ کوم ادارې سره په تماس کې شو چې دا ستاسو مشکل حل شي
نو په هنر ریاست پورې همدارنګه تر وزارت پورې باید موږ مشکل دوه سوال شي موږ معاش باید نه رکول کیږي
خسته ستونزه به شریک کړو د پوهنې وزارت له مقاماتو سره به شریک کړو
د زده رادیو د قدرمنو کارکوونکو څخه نه لمه چې زمونږ د ستونزو په حال کې مرسته کوي او زمونږ غږ مسؤلو ته رابطه رسوي
د انصاف پلټ
د دستو زمو د پوهنې وزارت لوایاند موجب مهرداد سره شریک کړه جناب مهرداد صاحب په مرکز ولایتونو کې د اقزامی خوونکو پروسه څنګه ده
د اقزامی خوونکو په هر ولایت کې د هغه ولایت نیاز پر اساس یې استخدامي دي په ځینې موارد متاسفانه د معارف د ولایتي ریاستونه د نیاز نه ډیر استخدام کړی دي یا دغه د بودیجی چې دوته په نظر نیول شوی وو دغې نه ډیر حق ذهني معلمان استخدام کړي وو دا یو مشکل پیش کړی وو چې مونږ خپل تفتیش هلته استولی دي او دوی مونږ ته گزارش راولی دي او د هغې د گزارش پر اساس انشاءالله چې حق ذهني استادان مشکل حلو
جناب مهرداد دا پوښتنه مې ځکه مطرح کړه چې د پکتیا ولایت نه د کریم الله په نامه یو ښوونکی آزادی راډیو ته ټلیفون کړی چې تقریبا د 1395 کال د اخر ربع نه په دې خوا اقو زمان نه دا اخستی او همدا اوس هم تدریس کوي په ځینو ښوونځیو کې
بله هغه کسان چې د دوی د معاشونه د تیر کال نه پاتې شوی دي د هغوی معاشات د تفتیش د نظر پر اساس او د گزارش پر اساس حتما ورکول کیږي هغه کسان چې سه کال دا مشکل لري دا مشکل حتما د ریاست معارف مشکل دي ځکه چې مونږ د دوی تخصیص په منظم توګه دوی ته استو او په دې اړه کوم خاص مشکل نه لرو حتما کوم مشکل چې دی په ریاست معارف کې
جناب مهرداد یان داسې امیدواری شته داسې تمه شته چې دغه استادانو مشکل به حل شي
ان شاء الله اتمان کټګوري کې شاملېږي او د هر یو کټګوري د هلولو لپاره حل لار لرو ان شاء الله دې مشکل حتما حلېږي
ډیر زیات تشکر
مننه
د دې ستونزې په اړه مو د پکتیا د والی لویاند عبد الله حسرت نه هم وپوښتل جناب حسرت صاحب د پکتیا ولایت نه یو خون کې ټلیفون کړی چې د 1395 کال د وروستي ربع تنخای نه داخسته د اقزامی خون کېده د پوهنې وزارت وایي چې بودیجه هم ولایت ته رسیدلې په دې سکه مې ستاسو نظر غوښت
په پکتیا د ولایت مقام دروازه تل خلاصوي د سهار له 8 بجو نه واخله تر مخستنه پورې موږ د دوی په خدمت کې یو ښه به دا وي چې خپل ارزپاڼه او خپل شکایت را ورسوي تر څو که دای حق بجانب وي د خپل حق ورسیږي نو ان شاء الله د دوی ستونزې به بررسي شي
حسرت صاحب دا وایي چې یوازې نه دی بلکې د سلو نه زیات دغه سې ښوونکي دي چې اقزامه درس ورکړي لیکن حقوق نه دي ورکړل شوي
موږ د معرف ریاست د کارمندانو سره او رهبرۍ سره هم ناسته کړي دي هغوی سره مو په بیلابیلو برخو باندې دغه ریاست کومې ستونزې لري کوم مشکلات لري کوم کمبودات لري په دې باندې مفصل بحث کړی ټول استادانو په نمایندګۍ کولای شي یا ټول په جمعي شکل کولای شي چې مقام ته رجوع وکړي او که دغه ستونزه واقعي موجوده وي انشاءالله زه دوی ته ډاډ ورکوم چې ستونزه به ډېر ژر هوار شي
ډېر زیات تشکر
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د پکتیا ولایت زینو خونکو د حق زمه د نتر لاسکولو نه شکایت کړي او د پوهنې وزارت چارواکو وویل چې د دوی بودیجه پکتیا ولایت ته استول شوې ده او دا مهم و اوریدل چې د پکتیا ولایت چارواکو وویل دغه خونکې د ولایت مقام ته ورشي چې ستونزو ته د حل لارې پیدا شي درنو اوریدونکو دا و د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وي له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو په لټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د پروگرام درنومینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني په نننې خبرونه کې بیا هم ښه خبرونه لرو یو شمیر دوستانو پیغامونه پریښدي چې وای ورک کسانې پیدا کړی دي
سلام علیکم ازادي رادیو ته سلام وایم د ما زوی ورک سانولانی میګي د شهرستان د ګردیز ولایت هم د پښتیا د ازادي رادیو ته ټلیفون کړم چې ما سره یو ورک دا کوم د سانولانی میګي شپږ میاشتې کېږي د ما زوی دا کا تلیفون چې درته کړی دا کړی دی ما شمېره دې زه ته ورکړله او ما ته تلیفون وکړ ډېره مهرباني به دي او دې زه به هم ډېر ثوابونه وي زه دا شپږ میاشتې دغسې ګرد ورسې ګرځنه دوه وارې کندهار ته لاړم غزني ته لاړم هر جهې ته لاړم هېڅ معلومات ما ته نه کېږي خو که دغه معلومات دغه سړي دغه تلیفون ما ته وکړ ډېره مهرباني به وي سلام
وعلیکم سلام وروره د همغه ورور پیغام دا دی
بلا د ننګرهار ولایت د درنټۍ نه تاسو سره به تماس یم او یو انسان لا په نامه چې د ژبه ګونګ ده او شپږو میاشتو مخکې د ننګرهار ولایت د درنټې په کلي کې او ما ولیده هلته د هر چا نو په نور ولایتونه درته چې نه لټوي او د ننګرهار ولایت دی چې ورپسې ولټوي کېدای شي خپل عزیز یادی چې خپل زوی ترلاسه کړي سلام
او د دې دوست د ټلیفون شمېره دا ده 0202 او 1 اتسلوشت. یوې خور زنګ راته وهلی او په خپل ورک پسې ګرځي د دې پیغام به اول واورو
بلې سړی لکه د ایران نه چې راوستی و یا پیدا شوی د عراق کې دی څه جیق قد لري لږ چې هغه کوي د هغې نوم چې دی شکرالله دی ولد محمد شاه خان د قندوز د ولایت نه دی د محبس د څنګه کې د محبس کوڅه کې لکه هماغه ځکه دی اوسېږي هماغه هلته اوسېږي یو زوی لري چې نومېږي تاسو هغه ته وایي همدغه زمونږ شمېره هماغه نصري همدې شمېره باندې دی
مننه خورې د هغه کس پیغام چې تاسو یې یادوي یو ځل بیا خبروم کېدای سي همدا پیدا سوی کس هغه وی چې تاسو یې لټوي له هرات څخه د دوست تیر وري دغه پیغام راستولې وو
هرات څخه ځما تر کوم تاسو ته دلته هرات ترمینل کې یو نفر دی چې د ایران څخه راغلی نو غیر ارادي خبرې کوي خپل نوم او د ځای ادرس نشي ویلی جک سړی په صورت تیار دی راغلی دی هرات په ترمینل کې دی نو که چېرې د ده عکس موږ تاسو ته در واستو همکاري به موږ وکړو دا همکاري تاسې وکړي چې د هر چا وو نو نه پوهېږم دغه د لوګر یا د کونړ د دغو منطقو بولم شاید د دغو منطقې نو هغه دی که چېرې دغه بیا په دغه شماره موږ سره تماس ونیو چې موږ به عکس در واستو هغه دی تاسې دغه همکاري ورسره وکړو
مننه وروره تاسو خپل شمیره نه دی ویلی نو زه به یې اورېدونکو ته اعلان کړم 0 اویا شپږ پنځوس نهه ویشت دوه سوه پنځه دېرش
السلام علیکم زه محمد اخلاقی د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د پساوت خبره کوم زه د والک په اړه معلومات لرم شپولان میشې بورې سترګې دی ژړ مخې دی ومر یولس کاله دی د وای چې د ګریشه راورکیم کور مې په بغه کې دی ماما کریس کې دی کدار مسلمان ورور زما سره دی په دغه شمیرې اړیکه ونې چې لږه شمیره د 0 3 5 5 9 0 5 0 چې لږه شمیره د بیا 0 3 5 5 9 5 0 دا نه چې لږه شمیره د خدای په
السلام علیکم زاد پرجان خبرکم د نن ولایت نه دلیل سوال هیڅ نه کوي زه د یو کاست په حق معلومات لرم چې د ځان څخه ماري کوي پاکستان کې ماته ادرس معلوم دی پاتره راته معلومه ده د ځان د کندهار د ولایت ارغنداب د مسوالی د لی تعظیم ماري کوي دا د 15 کال کیږي چې وایزه د خپل کور نه راوتلې یم دا کور ته نه متلې و ستنجري دي ارسلې چې د دغه سړی پاک معلومات واړی ماته په دغه شمیره زنګوي 0 3 2 2 3 5 تاسو ته وجهونه مننه السلام علیکم
سلامونه نیکی هلی قدمونه همکارانو په انګلستان د جولای باندې د ورکو شو ځان بخبرونه کی تاسو د چا په اړه باندې یو پیغام چا نشر کړ د محمد غفران ولدی کلسید د نورګل رسالی مدار لري که دغه شماره کوم چې اعلان شوی وه مونږ ته بیا تکرار کوي یا دغه شماره باندې مونږ سره اړیکه ونول شي صفر واوړي 8 5 4 3 9 نو ډېره مننه.
بل السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. غواړم د یو شخص په هکړه معلومات درکړم. او کله چې یو شخص یو انجلۍ اختطاف کړی وه د هغې په هکله غواړم معلومات تاسو ته درکړم. او هغه کس طرف د کندهار اوسېدونکی دی او انجلۍ والا کولی شي چې د انجلۍ پلار کورنۍ څوک پیام کښی دي د زما نمبر سره اریکه ونی شي چې د دې اتل د اصولي اسلام د کایوس کني معلومات ورکړم. ډیر مننه.
لکه د هر څه د دې اوریدونکو د ټلیفون شمیره ده 0 8 2 3 8. اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې تاسو خپل ورک اسان بکښ لټوي.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي. په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 8 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 8 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اولین در خیلی ما دی سبز نه دلته و نفر نه درکشوه دی خپل ولایت نه چی نمی گل نواز ده ولد شان نواز دی وای چیز دی ننگرهاری ما در تلور میست که نه درکشوه دی من پا کلی که گردی که چوک غواری چی دی معلومات وقتی اینو در شماره تر زنگوی 0 5 3 2 3 1 1. دوباره تکرارون 0 8 5 2 3 3 1 1 5.
زما مدلان فرا ولاده کلستان ول سوالی زما کاری را بلجام ما نام چورکسوی دی پدغه نام پدغه نمبر ما ته زنګو ی 0 0 8 0 0 2 1.
السلام علیکم زمیر امشارم دریم د غزنی ولایت د ابي بند ول سوالی توجنه لکلی تازه رادیو ته پیغام ثبتوم مو یو دوست دیرس کالا مخکین ادارک سوائی دا یا عبدالرحمن تنامه دا کچا تا جا عبدالرحمن تنامه معلومات بی نمی آدائی مارک تخفل عبری مو دا میرا بانی لمخی دی پا دلش میرا لمنگ سر اڑی کونی سی سی پر وصو ونی بی انزد سوائی وولس وصو شپگنی بی.
زم محمد اکبر دا کندهار ولایت پنجویر سوالی سا خبر کوم. ما وروه دا درې څلور کاله کېږي چې نه درکه دی مرګ نه د مرګ او نه د ژوند درک ده که دوی خپله دا اعلان اوري یا بل څوک د په اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شماره زنګ را ووي 0 0 0 0 1 2. شماره یو وار بیا 0 0 0 0 1 2. السلام علیکم.
ایا موږ یو ورکه دا د هغه نیمېږي سلماوه نیمېږي دای سوی والا دا دای مخوري دا دای دا 2014 مشه ورک ده که چېرته موږ هغه اوري زه شر اکبر زوی د ګډ اکبر نه سه ما ته په دې شمېرې زنګ وایي 0 1 1 7 4 4 4 0 1 1 7 4 4 4. او سلام.
السلام علیکم. یا ګل محمد خبره کوم د هلمند ولایت څنګه د ورتوالي څخه زمای ورور دی د نور محمد په نامه د کلار نوم یې تور اکادي سهار څخه معلومات دي دغه ټلیفون شماره چې مرسته زنګ وهلې دي دغه شماره دې مرسته زنګ وي که په افغانستان کې وي که په پاکستان کې وي که په ایران کې وي. او سلام زده کرکین ته سلام.
السلام علیکم. جوړ پخیر زه د کندهار ولایت څخه حافظ اغا
اغه محمد ما یو اخشي ورکني عبد المحمد نميزي چې د څنګه څلويش تو کالو دی تاسو ته تکلیف لکبله ما درک دی که هر یو ورور معلومات ولري د کشمیر ته اړیکه ونی شي صفر آیا اتبیش یولس یو سلو شپږ شمیره یو ځلی بیا صفر آیا اتبیش یولس یو سلو شپږ یا تلری چې لس زره افغانۍ شیرینۍ ورکول کېږي.
بلی السلام علیکم. زه نصیب الله جان د کندهار د کنجوایي د ولسوالۍ څخه سره تلیفون په لین یم. د ازادۍ د راډیو څخه مې دغه هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. زما یو ورور دی چې نوم یې احمد نذیر دی. تقریبا دا درې کاله کېږي چې د کور څخه ندرکه دی. د اتو کالو دی. نن هر چا که په دې حق معلومات لري یا یو بل ځای یا یو بل ځای نه آواز اوري یا په خارج کې کدلی که په کندهار کې نو ماته دې په دغه شمیره زنګ ووهئ. زما د تلیفون شمیره ده 0 2 9 9 8 2 4 4. هر شکه په دغه شپېره ماته زنګ ولی لس زره افغانۍ شیرینۍ ورکول کېږي د خدای په امان.
السلام علیکم. عبدالرزاق کوم د پراده ولایت د شیوان کلي څخه تاته زنګ وکړم. یو پنځه پلان دی ورک دی د سلطان اخوان نمیر د خان محمد بابو زوی دی د پراده ولایت د شیوان کلي اوسېدونکی دی. و پاکستان ته په دروازې باندې نه دراخسته وایي هر مسلمان کولی دی دغه شمالي ته دی زنګ وایي 0 2 0 2 0 4 3 دغه شمالي ته دی هر مسلمان کولی دی دغه شمالي ته دی زنګ وایي بل شماره 0 8 0 9 0 2 2 5.
ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما اعلان تاسې نشر کړي. ماته نام زما یو زوی دی عمران په نامه د شبرغان دی جوزجان دی ولایت څخه د جغسای د زرګرخانی د مدرسې د جامع جمعه څخه په خسر دی خلل د دماغ وو د کور نادرکه سوای د عمران نومیږي. ستارس کال عمر ده د اول وکاله کیږي ترای تم ده هیڅ طرح کې نشته. هر مسلمان ته معلومات دي عمران په نامه په داخل یا په خارج یا وکړې بندي یا له هر چا سره په کوم کور کې مزدور یې مونږ ته په دې نمبر معلومات راکې 0 9 3 4 5 شیرینی ورکول کېږي. وسلام.
الو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خبرې کوم. جمعه خان یغم او زما یو پلار کېږي تقریبا یو نیم کال د کور نادره کړی. هېڅ معلومات پاته او د دې د نه لرو او سار یم په ټلیفون نه خلاصېږي. تقریبا د شپېتو کالو دی سنځرې سړی دی د کور نادره کړی. هر مسلمان ورور سره د په اړه معلومات لري یا یې لیدلې وي یا د چا سره کار کوي خدا الله نشمیره زموږ سره دې اړیکه ونیسي. 0 2 9 5 8 4 5 بل شماره د 0 10 3 5 4. السلام به احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه ځوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سروان کلا د بوستانزو اوسېدونکی یم. زما یو د اکا د زوی زوی دی چې د عبدالقدس دورانی زوی دی. حیات خان نومېږي. مشهوره پورې وو. 8 کاله مخکې د لښکرګاه په ښار کې د ساتیانو په سیمه کې نادرکه شوی دی. نو ژر وبرېتې شایه چې یا به راغلي وه یا به نه وه. نو دغه هلک د 8 کالو رئیس چې هېڅ پته نه معلومېږي او دغه هلک تر نامه کښته سوی وو په کوچنیوالي کې سوی وو. نو دغه هلک ورک دی. اوس یې مور پلار ورونه قریبان دوستان ټول ورته په تمه دي که چیرې یو چا په شهادت رسولی همدې لطفا و دغه شمیرې ته زنګ ووهئ. او که چیرې د شي مسلمان وروته معلومات د اټو کال مخکي یا د اټو کال په وخت کې نو دی ودغه شمیره تر ځنګ وي د هغه زما تلیفون شمیره ده 01 05 15 4 1 0 8 شمیره بیا وایم 01 05 15 4 1 0 8 ځوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سروانکلا د بوستانزو اوسیدونکو و سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما یو بچی ورک دی شپاړو سکال دی تنځه جرش میاشت کیږي چې د کور څخه نظر کسوی دی ارچا ار مسلمان کرا وای انسان کې وکړ پاکستان کې د خدای رضا د فارجه زموږ سره دا اشمرو باندې تماس ولسی ترنګ هم سور بخوندې سور الک دې د شوارس کال دی اول شمرا د ټلیفون د ازما ده 0 اویا